دیو قدرمنو دوستانو د ماشام شپه په دې سوي پروگرام ته یو عربیا په خیر راغله. ز فرشته جلال زیم تای روشان فریده هور سیفی او د دې خبرونې نور ټول ملګری همکاران تاسو هرکلی وایو. په دې خبری مجله کې به د افغانستان سیمه پر حالاتو تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کړو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس صبغت الله مجددي دفتر وایي چې ده د ځینې مسایلو په خاطر له خپلو ټولو مسؤلیتونو استعفا کړې. دا چې کیسه څه ده په دې خپرونه کې به وروسته تاسو معلومات درکړو. نړیوال مسایل مهم څېړل دي، خو اول خبرونه لرو. فریده هوټ سیفی د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
ایساف زواکونه وایي له 2014 میلادي کال وروسته به د افغانستان د حالاتو په نظر کې نیولو سره د پاتې کیدونکو بهرنیو سرتیرو شمیر وټاکل شي. څلور پاکستانی عسکر د مخالفینو په یوې حملې کې وژل شوي دي، او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په استانبول کې د سوریې د ملګرو په نوم نړیواله غونډه غندلې ده. لومړی د افغانستان څو خبرونه. د ناتو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه وایي چې له 2014 میلادي کال وروسته به د افغانستان د حالاتو په نظر کې نیولو سره په دې هیواد کې د پاتې کیدونکو بهرنیو سرتیرو شمیر وټاکل شي. د دغه ځواکونو ویان کارسن جاکوبسن نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا چې له 2014 کال وروسته به څومره بهرني عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي، اوس یې په اړه څه ویل ګران دي.
Of course it is far too early to discuss.
جاکوبسن وای پرختیا هم دا له وخت مخکې خبره ده چې له 2014 کال وروسته به څومره بهرنیو عسکرو ته اړتیا وي، خو دا به د افغانستان په امنیتی وضعیت او د سیمې په حالاتو پورې تړاو ولري. لدی مخکې په زینو راپورونو کې ویل شوی و چې تر 2014 میلادي کال پورې به یو شمیر بهرني سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان پخانی جهادي مشر او پخانی جمهور رئیس حضرت صبغت الله مجددي ته نږدې سرچینې ځینې کړي په دې تورې نکړي چې ولسمشر ری حڅولې چې د استاد رباني زوی صلاح الدین رباني د سولي د عالی شورا د مشر په توګه باندې وټاکي. خپل خغلی مجددي د سولي د عالی شورا د مشر په توګه د نه ټاکلو په اعتراض کې د خپل ټولو دولتي دندو استعفا ورکړه. په دې اړه پر روانه خبری مجله کې تفصیل اوري. اوس هم د افغانستان په اړه څولن خبرونه. د کندهار سیمه چارواکي وایي چې نن غرمه مهال د کندهار خار د خواجک بابا په سیمه کې د ملي اردو په یو موټر د مین په چاودنې کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د مدني ټولنې د همغږۍ جرګې له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې د هیواد د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون کمشنران دي وټاکي. د اروزګان چارواکو دا ومنله چې ولس محلي پولیس له وسلوالو طالبانو سره یوځای شوي دي. طالبانو هم ویلي چې د اروزګان کې یو شمیر پولیس ورته پرون تسلیم شوي دي. د بغلان سیمه ییز چارواکي وایي چې نن سهار په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې دوه پرله پسې چاودنې شوي دي. د مرکزی بغلان د روغتون مشر ازادي رادیو ته ویلي چې درې دېشت کسان ورته البته ټپیان رسول شوي دي چې په دې کې 12 تنه زده کوونکي وو. د پروان چارواکي وایي چې نن د غرمې وروسته په مرکزی چاریکار کې ناپیژندلو وسلوالو د تجربوي لیسې سرمعلم په ډزو وژلې دي، او د دوشنبې په شپه د خوست موساخیلو په ولسوالۍ کې د یو کور د نړېدو له کبله د یوې کورنۍ و تنه غړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي مړه او ټپیان شوي دي. بلخوا د پکتیکا ولایت د ارګون په ولسوالۍ کې د دوو دښمنو ډلو ترمنځ په نښتې کې له دواړو لورو څخه دوه تنه مړه او درې نور روبل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي لکتر لګا څلور عسکر د مخالفو وسلوالو په یوه حمله کې د دې هیواد شمال لویدیځ کې وژل شوي دي. لسکونو مخالفو وسلوالو پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی. د ملیشه ځواکونو ویاند وایي د حمله تېره شپه په مومندو قبایلي سیمو کې شوې ده. د پاکستان یوې محکمې د القاعده ترهګري شبکې د مشر اسامه بن لادن د کورنۍ غړي د یوې نیمې میاشتې بند په سزا محکوم کړي دي، او هم باید 10,000 پاکستاني روپۍ جریمه ورکړي. دغه حکم نن د بن لادن د دریو کوندو ته چې یوی د چدوی د سعودي عربستان او یوی د یمن د همداشند هغه دونونو ته ورکړی شوی دی. دوی پاکستان ته په غیر قانوني ننوتو او استوګنې مجرم بلل شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په استانبول کې د سوریې د ملګرو په نوم نړیواله غونډه غندلې ده، او دای د سوریې د یو کلنې لانجې سولیز حل ته د رسیدو لپاره چې زرګونه تنه پکې وژل شول په تضاد کې بللې. عربي او د متحده ایالاتو په ګډون ویدیزو هیوادونو د یکشنبې په ورځ ژمنه وکړه چې د سوریې مخالفانو ته به د میلیونونو ډالرو په ارزښت مخابراتي وسایل او تجهیزات برابر کاندي. همداشانی د سوریې د حکومت د مخالفینو ملي شورا د سوریې د ټولو خلکو په استازیتوب باندې مشروع بلله. دیموکراسي پلوی مشر آن سان سو چی تر هغه وروسته چې د دې ګوند په میانمار یا په خانه برما کې لسول سیزو وروسته د لومړي ځل لپاره انتخابات وګټل، په دې هیواد کې د نوي باب د پرانیستو ستاینه وکړه. بریتانوي ډیپلومات رابرټ کوپر چې د تایلند او میانمار لپاره د اروپایي پلوی مشر کوي، د میانمار د پرونیو انتخاباتو په اړه وویل: رابرټ کوپر وایي موږ په ټولیز توګه د خلکو له همکارۍ او د دې پروسې له شفافیته خوښ یو. آن سان سو چی په 1991 میلادي کال کې د نوبل جایزه ګټلې وه او د جناتا د ګوند لخوا څه باندې د 22 کالو لپاره په کور کې نظر بنده وه. او د روسیې د بیړنیو چارو د وزارت چارواکي وایي په جنوبي سایبیریا کې د یوې الوتکې د لوېدو په پیښه کې 1.5 تنه وژل شوي دي. په الوتکې کې چې 3 تنه سپاره وو، د چارواکو په وینا څه باندې 10 تنه ژغورل شوي دي او د هلیکوپټرې په ستا روختون ته انتقال شوی دی. داود ازادي رادیو په روانه خبری مجله کې څو خبرونه. د ماښام شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زه فرشته چلالزه یم او د نن ورځې د ماښام په لومړی خبري مجله کې به وروسته واوري چې د مشرانو جرګې رئیس صبغت الله مجددي د افغانستان د سولې د عالي شورا د ریاست لپاره د برهان الدین رباني د زوی صلاح الدین رباني له ټاکل کېدو سره په اعتراض کې د خپلو ټولو مسؤلیتونو استعفا کړي.
جناب اعظم صاحب دا نهایي فیصله ده او از نور سوچ په کار وو چې وات یو ملي شخصیت د دې په ریاست کې ولا شي.
په دې خبرونه کې به وروسته واوري چې په کابل کې د ترکیه سفیر وایي افغانستان د بهرنیو سوداګرو لپاره د پانګونې مناسب ځای دی. نن په کابل کې د ترکیه موادو یو نړیوال نندارتون هم پرانستل شوی و. د مدني ټولنو د همغږي جرګې له جمهور رئیس حامد کرزي څخه غوښتي چې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنران ژر تر ژره وټاکي. په دې خبرونه کې مو په میانمار کې د دیموکراسي پلو د مشري اونګ سان سو چی د بری په اړه رپورت درته برابر کړی دی. پرمانین انتخاباتو کې ځای ګټلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په استانبول کې د سوریې د دوستانو تر عنوان لاندې د ترسره شوې غونډې غندنه وکړه. په دې ارتباط هم رپورت لرو. خو اول به راسو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر صبغت الله مجددي وایي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د ریاست لپاره د برهان الدین رباني د زوی صلاح الدین رباني د ټاکل کېدو سره په اعتراض کې او د ځینې نورو مسایلو په خاطر له خپل ټولو مسؤلیتونو استعفا کړې ده. د شاغلي مجددي دفتر ازادي راډیو ته نن وویل چې جمهور رئیس حامد کرزی باید په دې مسله کې فکر او غور وکړي. له دې مسلې سره په ارتباط له کابل د احمد زبیر جمن رپورت واوري.
د حضرت صبغت الله مجددي د دفتر رئیس زین کورنۍ کړي په دې تورنوي چې جمهور رئیس حامد کرزی هڅولې چې د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه د خاغلی مجددي پر ځای د دې شورا د پخوانی رئیس زوی صلاح الدین رباني وټاکي. د خاغلی مجددي د دفتر رئیس شاه آغا صدیق مجددي ازادي رادیو ته وویل چې خاغلی مجددي دا مسله د ځان سپکاوی بللې او له همدې امله نور له دولت سره همکاري نه کوي.
جناب عزیز صاحب دا نهایی فیصله را او عزیز ولدی چې نور د حکومت سره ترغه وخت پوری چې ما اصلاحی مشورتی او د افغانستان د منافع پکل کوم مشورې چې زار کوم ترغه وخت پوری چې دوی نمنې او خود سر حکومت بوي ز نور د حکومت سره کار نکوم. په دې مسله کې لک نور سوچ په کار وو چې وات یو ملي شخصیت د دې په ریاست کې ولا شي. خو چې دولت فیصله کوي هغه د دولت کار دی هغه پوری یا خپل
کاری. صدیق مجددي وویل تر اوسه پورې جمهور رئیس حامد کرزی د خاغلی صبغت الله مجددي استعفا نه ده منلې. حضرت صبغت الله مجددي د مشرانو جرګې او د سولې د عالی شورا غړیتوب لري او د منازعاتو د حل په نوم د یو خپلواک کمیسون مشري هم پر غاړه لري. د خاغلی مجددي د دفتر رئیس هم درازو ویل چې خپل صلاح الدین رباني هم د سولې د عالی شورا له ریاست تیر دی او له خاغلی مجددي نه غوښتي چې د سولې د عالی شورا ریاست ومني. بلخوا د سولې د عالی شورا یو غړی ارسلان رحماني وایي چې د خاغلی مجددي استعفا به د سولې د عالی شورا په کار کوم تاثیر ونه لري، خو خاغلی ارسلان په دې باور هم دی چې د نوموړي استعفا به ونه منل شي.
استعفا پاج د ولا نه ولا شي رئیس د دولت نه مانی نو د سولې پروسه باندې مو تاثیر نه لري ځکه مخکم د رئیس نو استاد رئیس وې مشکل نه وي خو په کته د ملت مانی د استفا نه به رئیس د دولت په استفا باندې و
د جمهور رئیس حامد کرزي ویاند ایمال فیضی هم تایید کړی چې د ښاغلي صبغت الله مجددي اعتراض جمهور رئیس ته رسیدلی دی نوموړي رسنیو ته ویلي چې جمهور رئیس حامد کرزی به د ملي ګټو په پام کې نیولو سره ډیر ژر د سولې د عالي شورا نوی رئیس وټاکي ویل کېږي دغې څوکۍ ته سربیره پر صبغت الله مجددي او صلاح الدین رباني پخوانی جهادي مشر پیر سید احمد ګیلانی هم په پام کې نیول شوی دی خو ځینې کتونکي وایي له صلاح الدین رباني نه په شمال کې د ځینو پخوانیو جهادي کړیو ملاتړ به د دې سبب شي چې جمهور رئیس نوموړي ته ترجیح ورکړي
خو په همدې مسله مو د جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر مطبوعاتو له دفتر سره خبري وکړې او د دغه دفتر یو غړي حامد علمي ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس حامد کرزي د صبغت الله مجددي استعفا نه منلي او ولسمشر هیله مند دی چې د بد سول لالي شورا سره خپل همکاري ته دوام ورکړي له ښاغلي علمي سره د حمید مومند مرکه واوري
علمی صاحب محترم حضرت صبغت الله مجددی په دې اعتراض کې چې د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه نه ټاکل شوی په لاره استعفا افغان ولسمشر ته وړاندې کړی ده آیا افغان ولسمشر د نوموړي استعفا منل که څنګه
جناب پروفیسر صبغت الله مجددی د افغانستان جمهور رئیس پاتې شوی دی تر شخصیت دی تر اوسه د جناب از استعفا منل شوی نه دی او سید استعفا کمیسیون لخوا رئیس جمهور ته رسیدلی دی خو استعفای منظور شوی نه دی
خپله د ښاغلي صبغت الله مجددی دفتر ځینې کورنۍ کړی چې دوی نوم یاد نه کړ هغوی باندې انتقاد کوي چې په ولسمشر کرزی باندې فشارونه راوستل دي سو د استاد رباني زوی صلاح الدین رباني د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه وټاکي دغه انتقاد تاسو تر کومه حده پورې تاییدوي
نو هغه کار چې کیږي د سولې د عالی شورا په اړه کې د حضرت صاحب سره مباشره شوې دي او نه یوازې د حضرت صاحب سره بلکې د سولې عالی شورا سره د افغانستان مشران سره د افغانستان جهادي سیاسي شخصیتونو سره په دې کې سلا مشوره شوې دي او دا کار د سولې د عالی شورا د رئیس ټاکل چې د لګوزان دی وختونه یو دی وسل چې رئیس جمهور هر چا سره مشوره کوي وایي چې دا سیاسي شخصیت د دې شورا د مشر پایسو ټاکل شي چې هغه کولای شي په سولې پروسه کې اطمینان لري اعتقاد لري او کولای شي د افغانستان ملي منافع په نظر کې ونیسي د افغانستان ملي وحدت وساتل شي په کې او مختلف طرفین
علمی صاحب محترم د سولې د عالی شورا د ځینو غړو سره چې موږ خبرې کړې دي او پخپله د حضرت صاحب صبغت الله مجددي له دفتر سره دوی تر ډیره پورې دا وایي چې افغان ولسمشر په پام کې لري چې خپل صلاح الدین رباني د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه وټاکي دا مسله تاسو تر کومه حده پورې تاییدوي
چې رسمن وګورو چې د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس لخوا څوک ټاکل کیږي
علمی صاحب محترم تاسو لږ تر لږه دا ویلی شئ چې د سولې د عالی شورا مشر به په څومره وخت کې اعلان شي ځکه ویل کېږي چې د سولې د عالی شورا د مشر نه موجودیت د دغه شورا په کارونو باندې ډېره ناوړه اغیزه کړې ده
او بلکې خو دې څه وخت ونیول چې ضرور تاسو چې رئیس جمهور ټول اړخونو سره مشوره کړي سلاقې دي ان شاء الله سلا او مشورې تکمیل شوي دي ان شاء الله زړه تجربه دا ایران کې
یو بل مسله چې تقریبا تر ډېره حده پورې د انتقاد په بڼه باندې را څرګندېږي هغه دا چې د سولې د عالی شورا ټول غړي دا وایي چې د سولې د عالی شورا د رئیس د ټاکلو واک او صلاحیت افغان ولسمشر ته سپارل شوی دی بیا هم په دې کې ډېر زیات زن رامنځته شو تاسو دغه زن اساسي لڅ بولئ
د سولې عالی شورا مشي یو ډېر مهم کار دی او ډېر مهم پوسټ دی چې باید په دې کې مشوره وشي تاسو موږ څنګه کولای شو چې سولې شورا ته بس یو مشر وتا کو چې هغه کولای شي چې سولې پر اوسه کې افغانستان ته ګټه وشي
علمی صاحب محترم یو روسي پښتنه هغه دا چې د سولې د عالی شورا زن غړي دغه زن یو اساسي علت دا هم بولی چې افغان حکومت اړ دی چې د سولې د عالی شورا لپاره داسې یو مشر باید وټاکي چې هغه د گاونډي هوادودو لپاره د منلو وړوي او د نړیوال ټولنې لپاره هم د منلو وړوي د ملحوظات څومره جدي دي د افغان حکومت لپاره چې باید دغه مسایل په پام کې وساتي
دا ضروري مسله ده چې دا د نړۍ او د افغانستان خلکو باید رسول پر رسول کې زمونږ غوډن هیوادون هم خپل نقش ولوبوي دا یو د غوډي هیواد به کې نړیوال ټول هم پدې کې یو مسولیت لري او هغه هم کولای شي چې رسول پر رسول کې افغانستان ته فائدې دوی همکاري وکړي نو د دې مسایل په نړیوال سره موږ داسې شخص تاکو چې باید د افغانستان ګاونډي هیوادونه او نړیوال ټولنه هغه سره همکاري ولري ځکه دغه د همکاري نه بغیر افغانستان کې سوله او ثبات راوستل د دراړه کار دی
دا ولله حامد علمی سره د حمید مومن مرکه جمهور رئیس حامد کرزی تر اوسه په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړ د خپلواک
کمیسون کمشنران هم ندی ټاکلي. په همدې ارتباط وروسته خبرونه کې رپورت لرو.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو تاسو ډیر اسانه پر انټرنیټ اوریدلای شئ. www.azadiradio.com دا زموږ د ویب سایټ آدرس دی. د مدني ټولنې د همغږي جرګې له جمهور رئیس حامد کرزي څخه وغوښتل چې د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنران یې ژر تر ژره وټاکي. د دې جرګې غړو نن په کابل کې د یو ناسته جوړه کړې او په دغه غونډه کې دوی په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کمشنرانو د ټاکل کې پر اهمیت خبري وکړه. خان محمد سیندور غلی وو او له هغه ځای رپورت لري.
سره لدی چې مدني ټولنې شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د لسګونو اشخاصو یو لیست جمهور رئیس ته سپارلې، سو د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون نوې غړي ترې غوره او ویټاکي، خو جمهور رئیس تر اوسه په حق له اقدام نه دی کړی. د افغانستان د مدني ټولنې د همغږۍ جرګه وایي درې میاشتې کېږي چې د مدني ټولنو له بنسټونو سره د جمهور رئیس کرزي د ژمنې د عملي کېدو په انتظار ده. د دې جرګې رئیس عبدالرحمن هوتکی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د جمهور رئیس د سپارښتنې سره سم یې د 15 تنو لیست ورسپارلی دی. عبدالرحمن هوتکی وویل دغه ځنډ ښیي چې حکومت تر یو لړ فشارونو لاندې دی او نه یې پرېږدي چې په دې هکله اجرات وشي. ده وویل
کوم گزارشونه سمون غلرو ځینې داخلي کړي او حتی بین المللي کړي دا فشارونه وارد کړي دي پر جمهور رئیس. یو تعداد دي کمشنرانو د کاري موده تمدیدي او یا به هم هغه کسان چې دوی ته د اعتماد وړ کسان دي هغه کسان به د کمشنرانو په حساب باندې تینيږي. سیاسي مصلحتونه په هیڅ وجه باید په نظر کې ونه نیول شي او دا شونې یو ملي کمیسون ده، خپلواک کمیسون ده، د مدني ټولنې حق ده دي پاریز دی اصول پر مبنا باندې او د مدني ټولنې د حقوقو په چوکاټ کې باید نوی کمشنران په مجبور کاري دورې ورشه نه.
کابو سلور میاشتې مخکې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د سلورو کمشنرانو نادر نادری، حکیم فهیم، حمیده توخی او غلام محمد غریب د ګوښه کېدو خبر خپور شو، خو جمهوری ریاست په حق لوبول چې د دې کمشنرانو د کار موده پای ته رسیدلې وه او جمهور رئیس کرزی بیا د دوی د کار له دوام سره موافقه و نکړه. دا چې د مدني ټولنې له مسلسلو غوښتنو سره بیا هم د دې کمیسیون نوی غړي نه ټاکل کیږي، موضوع مو د جمهوری ریاست له دفتر سره شریک کړه. د جمهور رئیس یو بیان حامد علمی په حق له وویل
یک زمان بسیار زیاد طول کشید تا جامعه مدنی بتان موفق شوند لست ترتیب بتان.
دو ویل اگده موده و واتا سو مدنی طولان و توانیگی و بریالی شی چه یو لست ترتیب کلی او پا لست که پکار ده چه غوره و ور اشخاص پکی زی پرزای شی. اوس چه دا لست جمهوری ریاست سپارل شوه غور پر روانده او پا لگ موده که بطری غوره او ور کسان ده کمیسیون ده غرو پا حیث و تاکل شی. ددا هم ویل پدی برخه که حکومت له هیڅ ډول فشار لاندې نه دی. د مدني ټولنې د همغږۍ جرګه دا هم وایي چې سربیره پر سلورو کمشنرانو اوس مهال د کمیسیون د ټولو غړو کاري دوره پای ته رسیدلې او د کار دوام غیر قانوني دی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون نه غړي لري چې د هر یو کاري دوره 15 کاله ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
خبری مجله اوري.
افغان حکومت له ترکی سوداګرو څخه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي. د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال نن په کابل کې د شمیر افغان او ترکی سوداګر لخوا د درې ورځنی نړیوال نندارتون د پرانیستې په غونډه کې وویل چې ترکی سوداګر د افغانستان خپل دوهم هیواد وګڼي او په بیلابیلو برخو کې دلته سرمایه گذاری وکړي. د کابل لپاره د ترکیه سفیر هم د افغانستان د بهرنیو سوداګرو لپاره د فعالیت مناسب ځای بللی او ژمنه یې کړې ده چې هیواد به یې تر 2014 کال وروسته هم چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي له دغه هیواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. زکی غیاسی له دغه نندارتون څخه رپورت لري.
په داسې حال کې چې اوس مهال امنیتي ستونزې د بهرنیو پانګوالو لپاره یو لوی خنډ بلل کیږي، افغان دولت هڅه کوي چې هیواد ته بهرنۍ پانګونه راجذب کړي. د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغان ترک د دوهم نړیوال نندارتون په پرانیستو مراسمو کې وینا کوله ویل چې افغانستان د بهرنۍ پانګونې لپاره مناسب هیواد دی او ترکی سوداګر کولی شي په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. د ښاغلي ارغندیوال په وینا افغانستان چې نه لاس وهلي قانون لري حق لري چې په ایستلو سره یې اقتصادي حالت پیاوړی کړي.
موږ د ترحم وړ نه یو. دا زموږ حق دی چې د نړۍ له ملتونو سره باید معامله ولرو. دلته زما د خبرو جهت ترکي سوداګرو ته دی. دوی باید د افغانستان د پرمختګ لپاره په قانونو کې پانګونه وکړي او خپل سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته کړي. افغانستان ستاسې دوهم هیواد دی، راسی په خپل هیواد کې کار وکړي.
افغانستان کشور دومی شماست، بیاین در کشور خود کار کنین.
د افغان ترک سوداګرو او صنعتکارانو دوهم نړیوال نندارتون د درې ورځې لپاره په کابل کې پرانیستل شوی چې په دې نندارتون کې 50 شرکتونه ګډون لري چې 15 ترکی او پاتې نور افغاني دي. په دې نندارتون کې د افغان او ترکی سوداګرو لخوا بیلابیل محصولات لکه غالۍ، موبل فرنیچر، بیلابیل ماشینونه، خوراکي توکي، وچه میوه، جامې او الکترونیکی وسایل نندارې ته ایښودل شوي. په دې مراسمو کې په کابل کې د ترکیې سفیر باسات اوسترک افغانستان او ترکیه د جغرافیایي موقعیت له پلوه مهم وبلل او ویل چې دواړه هیوادونه کولی شي خپل محصولات اروپایي او آسیایي مارکیټونو ته ورسوي. نوموړی وایي چې هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره همکاري ته دوام ورکړي.
زه نه غواړم دلته د ډیپلوماسۍ په ډول ووایم، بلکې له زړه نه غواړم ووایم چې موږ به له 2014 میلادي کال وروسته هم له تاسې سره پاتې شو او هیڅ ځای به لاړ نه شو تر هغه پورې چې موږ افغانان ورونه غواړي موږ به ورسره پاتې شو.
دمګړی افغانستان له ترکیه سره 300 میلیون ډالر سوداګریزه راکړه ورکړه لري چې له دې څخه 215 اویا افغانستان ته د ترکیه صادرات او پاتې 25 میلیون ډالر له افغانستان څخه ترکیه ته صادرات تشکیلوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس به راسو څو نړیوالو مسایلو ته. د منځنی ختیځ له حالاتو به خپل رپورټونه پیل کړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په استانبول کې د سوریې د دوستانو تر عنوان لاندې تر سره شوې غونډه رد کړه. مسکو ویلي د دې غونډې پریکړه په سوریه کې د روانې شخړې د سوله ییز حل له هڅو سره په تضاد کې ده. د سوریې د دوستانو په نامو د استانبول غونډه د یکشنبې په ورځ وسوه چې پکې د لږ تر لږه شپېتو هیوادونو استازو د سوریې د حکومت مخالفه ملي شورا په رسمیت وپېژندله. په دې ارتباط د روسیې انتقاد د رضوان مراد په رپورټ کې اوري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د دوستانو تر عنوان لاندې غونډه چې د یکشنبې په ورځ د ترکیې په استنبول کې ترسره شوه رد کړې ده. روسیې ویلي د دې غونډې پریکړه په سوریه کې د روانه شخړې او تاوتریخوالي د سوله ییز حل لپاره له روانو هڅو سره په تضاد کې ده. روسیې او چین د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د سوریې پر ضد د متحده ایالاتو او نورو لیدیزو قوتونو لخوا وړاندې شوې پریکړه لیک ویټو کړی او د استنبول په غونډه کې هم ګډون ونه کړ. روسیا له سوریې سره پخوانی ټینګې اړیکې لري او له دغه هیواد سره د مدیترانې په ساحلي سیمه کې د سمندري ځواکونو اډه هم لري. په استنبول کې د سوریې د دوستانو په نامه غونډه کې د سوریې د حکومت له اپوزیشن سره د ارتباطاتو په نورو برخو کې د میلیونونو ډالرو د مرستې ژمنه وشوه او د بشار الاسد د رژیم د مخالفانو ملي شورا یې په رسمیت وپېژنده. غونډې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په خپلو څرګندونو کې د سوریې حکومتي مقاماتو ته خبرداری ورکړ چې که د خلکو پر ضد تاوتریخوالی بند نه کړي نو له جدي پایلو سره به مخامخ شي. میرمن کلینټن وړاندې ویل
Today we called for an immediate end to the killing in Syria.
موږ نن په فوري توګه د سوریې د خلکو د وژلو د بندېدو غوښتنه وکړه. له ګډ استازي کوفی انان مو غوښتل چې د خپلو راتلونکو ګامونو لپاره وخت وټاکي. نړۍ به سترګې پټې نه کړي. بشار الاسد باید ګوښه شي او د سوریې خلک باید د خپل راتلونکي د ټاکلو لپاره آزاد وي.
د سوریه ولسمشر بشار اسد دغه هیواد ته د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې ګډ استازي ته ویلي چې هغه به د اصلاحاتو لپاره ګامونه واخلي، خو نوموړي ټینګار کړی چې له دې نه مخکې باید مخالفان خپل وسلوال فعالیت بند کړي. د ملګرو ملتونو د تخمین پر اساس تر اوسه پورې د سوریې په یو کلنه شخړه کې شاوخوا 9000 کسان وژل شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د میانمار د ډیموکراسي پلو یو مشره او د نوبل د جایزې ګټونکي اونګ سان سوچي وایي چې د دغه هیواد د پارلمان د خالي څوکیو لپاره د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې زیاتې چوکۍ ګټلې دي. په دې انتخاباتو باندې رضوان مراد رپورټ لري.
د میانمار یا پخوانی برما مخور سیاسي مشر انګ سان سوچي د دې هیواد د پارلمان د خالي څوکیو لپاره په ترسره شوو انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کړې ده. سان سوچي خپل زرګونو پلویانو ته چې د هغې د دفتر مخې ته راغون شوي وویل هیله مند ده چې کامیابي به په میانمار کې چې له اوږدې مودې راهیسې تر فشار لاندې و د یو نوې دورې پیل وي.
We hope that this will be the beginning of a new era where there will be more emphasis.
Hilamanaim che da da yewanawi dawr che pke pawrazana yo siyasatuno ki da khalko pawandi tingaru shi pelwi. Da gharaz hilalaram che da mili rogi jodi pa bahir ke ham parmakhtag ukru.
کڅه هم چې د ترسره شو انتخاباتو رسمي نتیجه لاندې اعلان شوه او خای دا پروسس ورځي وخت ونیسي. خود میانمار خلکو له دې انتخاباتو هر کله کړي او د انګ سان سوچي په کامیابی خوخي څرګند کړي ده. دا نوموړي د پلویانو لخوا غیر رسمي نتیجه خي چې د حکومت اپوزیشن د پارلمان له 15 وختو خالي څوکیو څخه 30 وخت ګټلې دي. د میانمار پارلمان په مجموع کې 604 شپې د څوکۍ لري او وروستي انتخابات په دغه هیواد کې له 30 وروسته ترسره شوې دي. خو پښتنه دا ده چې آیا د اپوزیشن وروستۍ کامیابي به وکولی شي چې په دغه هیواد کې چې له کلونو راهیسې پکې پوځ په قدرت کې دی د واک توازن رامنځته کړي او کنه. د میانمار د ډیموکراتیک ګوند غړی اوتو وای څرګندوي په پارلمان کې د 59 وکیلانو شاملېدل به کوم لوی بدلون رامنځته نه کړي خو لږ تر لږه په پارلمان کې به دا ولس استازیتوب وکړي.
د 50 څوکۍ د نورو په مقابل کې ډېرې کمې دي. د نوي وکیلان به کوم اغېز ونه لري خو په پارلمان کې به ژغ پورته کړي.
د میانمار د انتخاباتو روپۍ څارونکو دا پروسه د قناعت وړ بلل ده. خو د دې څارونکو مشر له دې انکار وکړ چې ګنی دا پروسه له بشپړ اعتبار څخه برخمنه وه. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د میانمار خلکو ته د دې انتخاباتو له امله مبارکي ویلې ده. هیلاري کلینټن په استنبول کې خبري اعلان وکړ د میانمار انتخاباتو وخوده چې حتی په ډیرو قیدو ټولنه کې هم اصلاحات رامنځته کېدای شي. خو د بشري حقونو د څارنې د سازمان یو غړی وایي د هغه په باور دا انتخابات په میانمار کې د ستونزو پای نه دی او دا هیواد لا هم د کلونو ستونزمنه لاره په مخ کې لري. ډیوډ سکاټ اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د دې لپاره چې د میانمار په اساسي قانون او قضایي ځواک کې اصلاحات راشي، سیستماتیک اداري فساد له منځه لاړ شي، اقتصاد پیاوړی او د بشري حقونو ستونزې ختم شي، کلونو ته اړتیا ده.
ستاسو له پیغامونو نه
زما په نظر باندې خو هغه حقوق چې د ښځې دي هغه حق نه ورکول کېږي. ښځه یو مور ده، ښځه یو خور ده، ښځه یو لور ده. هغه حق چې هغې ته اسلام ورکړي هغه ټول باید هغې ته اول ورکړي. د ټول عمر لپاره هر وخت دغې غوښتنې پوره کړي، هغه توهین نه کړي، د زور زیاتي څخه ورته نه کار ونهخلي.
زما نوم بنفشه ده. افغانستان کې خدا ټولو ته څرګنده ده چې مشکلات زیاته زیات خصوصا ښځو ده. زیاتره په ولایتونو کې خو کوم مکتبونه چې د نجونو لپاره دي په ډېر مشکلاتو سره ځي مکتبونه ته خپل درس نوې
څنګه نه دي دومره خځه مشکلات سره مخامخ دي. چې ول زخپل هم دومره مشکلات سره مخامخ هم چې خدای پی کور نه بچا ته غریوان چیرې کوم چې ماده چې مشکلات دي. نو دا چې ګورم شاوخوا ته هر خځه چې وینم لار مشکل سره مخامخ
دي. موږ په خپل واد کې هغه موجود څه ډېر ستونزې لري هغه خځه ده. یعنی اوس بیا هم خوشبخت نه څنګه چې موږ ګورو بیا هم له پخوانه خسي وي. یعنی لمړی بيخي د خځه پوران د ضرورتي څخه کار اخیستل کېده. موږ هم خوشبخت نه ورس پور از لګل کېږي خو بیا موږ سره تل کې نور هیوادونو په څیر دراسله چې بخې خز ته پوره حق ورکړسي. یعنی څو کله کې چې انجن ته حق ورکړ سوي انجن کولای شي داس وي. مګ هم ټول لدار سره مثلا زه خپل شخصا کله چې مکتب خاصه زمیازم د کورس خاطر درس وایم نو زده ما کورنۍ ډیره په تشویش کې. یعنی تر هغه وخت چې رازم کوته بخې زما د مور ته فشار ټیټي وای چې یعنی زما لور وس خدای نه خصه کوم انتاری کې نه الوتی یا کوم چای خطاف کړی نه او زه ډیر تشویش نه ورسره دا ټول د عمل چې زمونږ په هیواد کې امنیت نه سوال په نور هیوادو کې داسې نه والی نور هیوادونه په رمې د چمې سره زیدې سبق ولور.
په ننګرهار کې د استوګنو مومندو یو شمېر قومي مشران شکایت کوي چې ځینې سیمه ییزو چارواکو او مافیایي کړیو په دې ولایت کې زیاتې ځمکې غصب کړې دي. د مومندو یو شمېر قومي مشران د شکایت لپاره کابل ته تللي وو. البته د ننګرهار سیمه ییز چارواکي دا تورونه ردوي. په دې ارتباط مطلب زموږ په ویب سایټ باندې سته، تاسو یې کتلای شئ. همدارس کده پاکستان او هند مسایل درته دلچسپي وروي. د پاکستان جمهور رئیس نږدې وختونو کې هند ته ځي، دغه تګ به د افغانستان پر حالاتو څه تاثیر ولري؟ په دې ارتباط په پېښور کې د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د پوهنځي له رئیس پوهان ډاکټر اعجاز خټک سره مرکه زموږ په ویبسایټ باندې شته. زه فرشته جلال زه اجازه غواړم اوله خبري مجله مو پای ته ورسېده. تاسو په لوی رب سپارم او مصطفی صدیقي بل خبرونه وړاندې کړئ.
تشکر فرشته جان، سلام او خوش آمدید. حالا ساعت